السلام علیکم د ازادۍ رادیو خبرونو ته خره غلاست. نن سه شنبه د 1401 هجری لمریز کال د زمری اسد د میاشتې نهمه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د جولای له 1 سره برابر ده. په نننۍ سهارنۍ خبری مجله کې چې زه احمد تکل یې د طاهر روخان په تخنیکي مرسته وړاندې کوم واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د نوماندانو د معیارونو نیمګړتیاوې د دې سبب شوي چې دوی د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ځنډولو وړاندیز وکړي. په یو بل راپور کې به په جوزجان ولایت کې د داعش ډلې لخوا پر ښځو او نجونو د جنسي تیری له دردونکو کیسو خبر شئ. نور موضوعات هم لرو خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د ننګرهار قومي مشر او د ولسي جرګې نومان حاجي حیات خان پرون په یو انتحاري حمله کې ووژل شو. د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان له وچکالۍ ځپلو خلکو سره د برتانیا د حکومت لخوا د راټولو شویو مرستو هرکلی کړی او په تاجکستان کې پر یو شمیر بهرنیو اتباعو د برید پړه داعش ډلې منلې ده. بشپړ خبرونه. د ننګرهار قومي مشر او د ولسي جرګې نومان حاجي حیات خان پرون دوشنبه په یو برید کې ووژل شو. د ننګرهار د ولی ویان عطاالله خوږیاڼي رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې نوموړی پرون مازدیګر د روداتو ولسوالۍ په کابل کمپ سیمه کې په یو موټر بم حمله کې له خپلو دریو ساتونکو سره چې خپلوان یې هم وو په نښه شو.
د خپلو درې نورو ملګرو کورنۍ غړو سره چې دوی ساتونکي وه او یو موټر چلوونکی وو دا شهیدان شوي دي او د هغه زوی سطي ټپي دی.
د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د ولسمشر اشرف غنی او د ملي امنیت د سلاکار دفترونو په جلا اعلامیو کې دا برید غندلی او د حیات خان د کورنۍ له غړو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. د خوړو نړیوال سازمان WFP د افغانستان له وچکالۍ ځپلو خلکو سره د برتانیا د حکومت لخوا د راټولو شویو مرستو هرکلی وکړ. WFP د دوشنبه په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې د برتانیا حکومت په افغانستان کې د وچکالۍ له مصیبت ځپلو سره د مرستې لپاره 10 میلیونه پاونډ راټول کړي دي. په اعلامیه کې راغلي چې دا مرستې به په 5 ولایتونو کې ډیرو زیانمنو کورنیو ته د لومړنیو اړتیاوو او خوراکي موادو په رسولو کې مرسته وکړي. افغانستان دا مهال له سختې وچکالۍ سره مخامخ دی چې له 34 ولایتونو څخه یې 20 ولایتونه ځپلي دي. اعلامیه د برتانیا د نړیوالې پراختیا د وزیرې پینی موردنت له قول لیکي چې وایي تل به د افغانستان تر څنګ وي او له نورو هیوادونو یې هم غوښتي دي چې په داسې بحراني حالاتو کې له اړو کسانو سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي چې د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې 1200 کسان په افغانستان کې دننه بې ځایه شوي دي. د ادارې په خپل اونیز راپور کې لیکلي چې له دې سره د 2013 کال له پیله په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو خلکو شمیر 1,18,000 تنو ته ورسېد. راپور زیاتوي چې تر ټولو زیات بې ځایه شوي په تخار، کندوز، جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې د امنیو له کبله ثبت شوي. همداراز راپور د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ UNHCR په حواله لیکي چې د تیرې یوې اونۍ په اوږدو کې څه باندې 21,000 افغانان له پاکستان او ایرانه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر وایي د ایران له مشرتابه سره هر وخت او پرته له کوم قید و شرط خبرو ته تیار دی. ډونالډ ټرمپ پرون په واشنگټن کې د ایتالیا له صدر اعظم جوزیپی کوینتی سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې دی له ایرانیانو سره لیدو کتو ته چمتو دی که هغوی وغواړي. ټرمپ زیاته کړه چې د مذاکراتو لپاره هیڅ مخکینی شرط نه لري. د ایران چارواکو تر دې وړاندې په وار وار له امریکا سره د خبرو اترو وړاندیز رد کړی. د امریکا ولسمشر دا څرګندونې یوه اونۍ وروسته له هغه کوي چې د دواړو هیوادونو مشرانو یو بل ته سخت ګواښونه وکړل. د سوریه حکومتي ځواکونو په 1 کلنه کورنۍ جګړه کې د لومړي ځل لپاره د اسرایلو پولو ته نږدې سیمې تر ولکې لاندې راوستي. په سوریا کې د جګړې څارونکو او دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د اسلامي دولت ډلې وسلوال له ټولې د سیمې وتلې دي. دوی وایي دغو عملیاتو شپږ اونۍ وخت ونیو. وسلوالو یاغیانو په 2011 کال کې د ولسمشر بشار اسد پر ضد د اعتراضونو له پیل وروسته د ګولان څوکو ته نږدې سیمې نیولې وې. په سوریا کې د بشري حقونو د څار لندن میشتې ټولنې ویلي چې وسلوالو یاغیانو د دوشنبې په ورځ د سوریې په جنوب لویدیځ کې د یرموکسیمه کنټرول له لاسه ورکړ. راپورونه وایي دولتي ځواکونو داسې مهال خپل عملیات پر مخ یوړل چې په ګاونډي ولایت سویدا کې د اسلامي دولت ډلې لخوا د ملکي خلکو د وژنې ګواښونه هم روان دي. د ډلې تیره چهارشنبې په سویدا ولایت کې 13 کسان وتښتول چې ډیری پکې ښځې دي او د حملو په ترڅ کې یې څه باندې 200 کسان ووژل. او په تاجکستان کې پر یو شمیر بهرنیو اتباعو د برید پړه داعش ډلې منلې ده. د ډلې د اعماق په نوم په خپله ویبپاڼه کې د دې حملې مسؤلیت منلی. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبې کې د امریکا سفارت وایي چې یو شمیر تاجکستاني وګړو د یکشنبې په ورځ وو بهرنیو اتباعو ته مرګ ژوبله وړوله. د امریکا سفارت د اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې تاجک وګړو و موټر سایکل سپاره بهرنیان لومړی په موټر ووهل او بیا یې د چړو ګزارونه پرې وکړل. په اعلامیې کې راغلی دي چې د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت د دې پیښې په تړاو لږ تر لږه درې کسان وژلي او یو مشکوک کس نیولی. د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر رمضان رحیموف وایي چې د دولتي چارواکو یو ځانګړی ټیم د پیښې د څېړنې لپاره موظف شوی. دا پیښه د دوشنبې ښار د جنوب په 150 کیلومتره کې په ختلان سیمه کې شوې ده. په پیښه کې دوه امریکایان، یو هالنډی او یو سویسای وګړی وژل شوي او درې تنه ټپیان دي چې یو یې فرانسوی دی. له ازادي راډیو خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. مرکه او راپورونه خبرو. و باورې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ځینو نیمګړتیاو له وجې د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ځنډېدو وړاندیز کړی. په یو مرکه کې به د دې ستونزې عوامل وڅېړو.
هغه ډېر معیارونه چې باید پوره کړی وای هغه نه پوره کول، دغه انتخابات یې ناممکن کړ. نو دې لپاره کمیسیون مجبور شو چې دا پیشنهاد کړي.
ولسی جرګه د سترې محکمې په عالي شورا کې د دوهم ځل لپاره د یوې ښځې معرفي کول لنجمنه مسله بولي. د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د وسلوالو لخوا پر ښځو او نجونو د جنسي تیریو راپورونه ورکړل شوي. په نړیوالو مسایلو کې وابورې چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي د نوي حکومت په جوړولو کې هیڅ راز ستونزه نه لري. نور مطالب هم شته. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د نوماندانو د معیارونو نیمګړتیاوې د دې باعث شوي چې دغه کمیسیون د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ځنډېدو وړاندیز وکړي. د دې کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی وایي کچېرې د مهمو دولتي ادارو جوړه کمیټه د دوی د وړاندیز ومني او پریکړه وکړي، نو د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به له ټاکلې مودې څلور میاشتې وځنډیږي. د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د میزان 28مه نیټه ټاکل شوې ده. پړې جزئیات فریبا ظاهر او روي.
د افغانستان په ډیرو ولسوالیو کې د کافي نوماندانو نشټوالی په تیر بیا د ښځینه نوماندانو کموالی د دې سبب سو چې د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره معیارونه پوره نسی او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغه انتخاباتو د ځنډېدو وړاندیز وکړي. د دغه کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل چې د انتخاباتو د قانون د 104مې ماده لمخې اړوند کمیټه ته وړاندیز سوی چې د ولسوالیو شوراګانو د ځنډ پاړه پریکړه وکړي. په دې کمیټه کې د امنیت شورا غړي، د ملي شورا د دواړو جرګو مشران، لوی څارنوالي قاضي القضات او د اساسي قانون د څار کمیسیون مشر غړي توب لري. دوی د قانون لمخې صلاحیت لري چې په بیړنیو حالاتو کې تر څلور میاشتو پورې انتخاباتو وځنډوي. د معلومات د چې دغه کمیټه به تر څو وخت پورې په دې اړه وروستي پریکړه وکړي. خو ښاغلی هاشمی پر هغو عواملو غږیږي چې ولې په اکثر ولسوالیو کې د ولسوالۍ شوراګانو معیارونه پوره نه سول.
یو څه به خو بلغه حقایق یو څه ډیر پوهاوی هم وشو. دوی مسله چې هغه قانون کې دولسم سم سند معیار ګرځېدلی و پکې داسې منطقه کې چې دولسم سم د سړیانو لپاره هم سخت دی. په دې اطراف کې بیا خو د زنانو لپاره خدا بیخي ډېر مشکل دی چې د دولسم سم سند ولري. بل نامني یو بل سبب بل دغه موږ تاسې جامعه سنتي یو جامعه ده چې ښځې دغسې انتخابي چوکیان ته راتللې ډېر سخت کېږي. بل متاسفانه چې دغه حقوق د دوی ډېر وضاحت پیدا نه کړو په شروع کې چې د دوی صلاحیتونه واضح وي. د دوی هغه قانون یا هغه طرزالعمل چې ورته ایجاب کړو چې باید اوسېږي درلودلی وی مخکې نه مخکې نه تشویق شوی وی او دا غونډو باندې که څه مخکې شوی وی شاید دغه مشکل مخته نه وي راغلی.
تر دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د ولسوالیو شوراګانو د نمایندانو لپاره د نامعلومو امتیازاتو او صلاحیتونو په اړه او هم په دې لیست کې د ښځو د کموالي له کبله اندېښنه ښودلې وه. ښاغلی هاشمی د دې پوښتنې په ځواب کې چې څه تضمین سته چې د نورو څلور میاشتو په موده کې به یادې ستونزې هواري او معیارونه به پوره سي داسې وویل.
رئیس دولت هدایت ورکړی چې د دې په فرضلامل او غلایي چې د دې دغه وظایف او صلاحیتونه مشخص کړي هغه هم د آماده کېدلو په حال کې دي. نو زه فکر کوم چې هغه مستخترین شرط چې د دولسم سند معیار دی هغې باندې هم شاید حکومت فکر وکړي او موږ به هم دغه موضوع د حکومت سره مشوره کړو چې که دغه کې د حد اقل د ښځو کاندیدانو دپاره لږ نرمي راوړي. فکر کوم که دغه مسایل لږ اسانه او لږ روښانه شي موږ به ولرو کافي اندازه کاندیدان چې دغه چوکیانو دپاره رقابت وکړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په څه باندې یو سلو شلو ولسوالیو کې د ولسوالۍ شوراګانو لپاره حتی یوه ښځینه نماینده نسته. د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات له 2014 کال راهیسې د بیلابیلو عواملو له کبله ځنډېدلی دي. له دې سره نړیوالې ټولنې په وار وار پر افغانستان ټینګار کړی چې انتخابات پر خپل وخت ترسره کړي. د میزان 28 نیټه د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ترسره کېدو لپاره ټاکل شوې ده.
و موردل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د امنیت شورا یوې کمیټې ته یو وړاندیز کړی چې د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات څلور میاشتې وځنډوي. دا چې د دې وړاندیز دلایل څه دي فریبا ظاهر د همدې کمیسیون له ویان حفیظ الله هاشمی سره په تفصیل خبرې کړې دي. ښاغلی هاشمی د مرکې په پیل کې د خپلې طرحې عوامل روښانه کړل.
کله چې د ولسوالۍ شوراګانو اسنادونه ارزیابي شول او دغه د چوکیو مطابق د دې او دغه سهم موږ ولیدو نو متاسفانه هغه ډېر معیارونه چې باید پوره کړی وی هغه یې نه پوره کول او دغه انتخابات یې ناممکن کړ. نو دې دپاره کمیسیون مجبور شو چې دا پیشنهاد کړي هغه کمیټې ته چې په د قانون د ټاکنو قانون کې راغلی چې یو سل څلورم ماده ده چې دوی به دغه حق باندې به تصمیم نیسي چې د دې انتخابات وشي که ونشي یا څومره ما وخت څلور میاشتې وغځي.
بلې، تاسو مخکې ویلی چې معیارونه پوره نه سول کله چې ورقې ارزیابي سولې. دغه معیارونه کېدای سره ته واضح کړئ چې کوم معیارونه دقیق پوره نه سول چې د دې باعث چې باید انتخابات وځنډېږي.
دغه معیارونه چې اوس مثال دی یو ولسوالۍ لپاره مثال پنځه کسه چوکۍ وه کرسۍ پنځه کسه تعین شوي وي یا د پنځه عضوه لري ولې موږ دلته به درې کسه درلودل ورته ولسوالۍ ګانو کې یا د ښځو دپاره مثال دوه چوکۍ به وي خو هلته به ښځې یو هم نه وه. بعض ځای کې پنځه چوکۍ وو پنځه نفر ورته ځان کاندید کړي وو چې هلته اصلا د انتخاباتو مسله نه مطرح کېدله چون پنځه کسه او پنځه کسه ځانونه کاندید کړي وو. دا غونډه هغه مشکلات وو چې په ولسوالۍ شوراګانو کې وو چې کمیسیون مجبور شو دا پیشنهاد کړي.
بله، ولې ستاسو په نظر ولې ډېر کسان دې څوکیو ته ځانونه نه کاندیدوي؟ دلیل یې څه دی؟
یو څه به خو سړی هغه حقایق وو یو څه ډېر پوهاوی هم وشو. دویم مسله چې هغه قانون کې دولسم سم سند معیار ګرځېدلی و پکې دغه داسې منطقه کې چې دولسم سم د سړیانو لپاره هم سخت دی. په دې اطراف کې بیا خو د ښځو دپاره زنانو دپاره خدا بیخي ډېر مشکل دی چې د دولسم سم سند ولري. متاسفانه دا قانون کې قید شوي. بل نامني یو بل سبب بل دغه موږ تاسې جامعه سنتي یو جامعه ده چې ښځې دغسې انتخابي چوکیان ته راتللې ډېر سخت کېږي. بل متاسفانه چې دغه حقوق د دوی ډېر وضاحت پیدا نه کړو د دوی صلاحیتونه واضح وي. د دوی هغه قانون یا هغه طرزالعمل چې ورته ایجاب کړو چې باید اوسېږي درلودلی وی د دوی دغه ونډه په حکومت کې او حکومتداري کې او په نظارت دی حکومت باندې دا غوډ باندې کړو چې مخکې شوې شاید دا مشکل مخته نه راغله.
نو اوس چې څلور میاشتې وخت ورته په پام کې نیول شوی چې باید ودن ډول سي څه تضمین وجود لري چې په همدغه څلور میاشتې کې به دغه مشکلات چې تاسو ویل دا به حل سي کنه نور معیارونه ورته ټاکي ته
د ټاکنو کمیسیون آمادګي توګه چې په تاسو شمې میزان کې یو لسی جرګې سره یو وکړي ولې تاسو پانه چې ورشو یله باندې دې ته چې اوس آرام په هواوی چې پښورو کې د خلکو سره نو فکر کوم چې اساسا د آرام په هواوی اوس د خلکو ته پښورا ټول سوالګانو کې او په اطرافو کې اوس پیدا شوی دی. یو مثلا دوی خوشبختانه چې اوس حکومت د دې یو د حقوق او امتیازونو دا هم اعلان کړ دریم دا چې رئیس دولت هدایت ورکړ چې د دې په فرضامل او غلای هیڅ د دې یو د وظایف او صلاحیتونه مشخص کړي یو چوکاټ کې او تنظیم شي اغه هم د ماده کې د په حال کې دي. نو زه فکر کوم چې اغه مستخترین شرط چې د دولسم سنت معیار دی هغه باندې هم شاید حکومت فکر وکړي او موږ به هم د موضوع د حکومت سره مشوره وکړو چې کده کې د حد اقل د خزو کاندیدان د لپاره لګ نرمي راوړي تر محکمې سره مشوره وشي چې دولسم سنت دالته د خزو لپاره به استخبي. فکر کوم کده مسائل لګ اسانه او لګ روحانه شي موږ به ولرو کافي اندازه کاندیدان.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی او چې لازادی رادیو سره خبرې کولې. قدر منوریدونکو او سملالی بشیر ته غوښی چې د لویدیز پر رسنیو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوی مطالبه مخکتنه کوي.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پریکړې په اړه لیکلي چې له افغان امنیتي ځواکونو غواړي له کم نفوسو سیمو دي ووځي. د ورځپاڼې په وینا د دغه اقدام هدف په لیرې پرتو سیمو او ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو ژغورل دی چې له هغه ځایه په وتو سره دوی د کابل او نورو ښارونو پر امنیت تمرکز کولای سي. نیویارک ټایمز لیکلي چې د امریکا د دغه پلان له مخې د کابل ترڅنګ باید ډیر امنیت د کندهار، کندوز، مزار شریف او جلال آباد ونیول سي. د ورځپاڼې په استدلال اوس دا پریکړه په افغان حکومت پورې تړاو لري چې آیا غواړي افغان امنیتي ځواکونه په دغو سیمو کې پاتې سي او کنه. د امریکا دفاع وزارت یو چارواکي نیویارک ټایمز ته ویلي چې له افغان قومندانانو څخه یو شمېر د امریکا له دې پریکړې سره مخالفت لري او په دې اړه اندېښنه لري چې د لیرې پرتو سیمو اوسېدونکو به سخت دریځو ته تسلیم سي. د هلمند ولایتي شورا د وغړی محمد کریم اتل لقول لیکل سوي چې وایي په هغو سیمو کې خلک یوازې پریښودل چې حرمت یې پر ځای نوي له بشري حقوقو سرغړونه ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د افغانستان له 401 ولسوالیو څخه 209 یې په بشپړه توګه د دولت تر کنټرول لاندې دي او 950 یې د طالبانو په لاس کې دي او په 119 ولسوالیو کې جګړه روانه ده. ورځپاڼې د یو متقاعد امریکایي جنرال پاول انتون له قوله لیکلي چې له سخت دریځو څخه د لیرې پرتو سیمو د آزادولو لپاره اقدامات جدي بحران رامنځته کولای سي ځکه ډېر زیان خلکو ته اوړي. د شغلی ایتون په وینا اوس وخت را رسیدلی چې ټول په افغانستان کې د یوې سیاسي نتیجې شاهدان وي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم د افغانستان په اړه په یوه مقاله کې لیکلي په داسې حال کې چې د افغانستان هوایي ځواک وده کوي هغومره د جګړې پر مهال د دغه ځواک په اړه پوښتنې راپورته کیږي. مقاله لیکي افغان پیلوټانو د روان کال په لومړیو کې په کندوز کې پر یوه میدان په هوایي عملیاتو کې ګڼ شمېر کسان وژل. افغان چارواکو ویلي د کندوز په دشتیارچي کې د اپریل د 2 نیټې په حملو کې طالب مشران په نښه شوي خو مقاله لیکلي چې حقیقت تر دې زیات کړکېچن دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما هغه راپور ته اشاره کوي چې له مخې په هغه بمباری کې کوچنیان هم وژل شوي وو. د مقالې په وینا دا پیښه د یوې اندېښمنونکې ستونزې په توګه په داسې حال کې رامنځته شوې چې د امریکا لخوا د افغان هوایي ځواک د روزنې څو کاله پوره کیږي خو په داسې حال کې چې د هوایي بمباریو له کبله د ملکیانو تلفات مخ پر ډیرېدو دي امریکا اړه شوې چې پر افغان هوایي ځواک فشار راوړي چې په ملکي تلفاتو کې باید کمی راسي. مقاله یادونه کوي چې د امریکا لخوا افغان هوایي ځواک ته له ورکړل سویو بلیک هاک هلیکوپترو څخه لس یې د روزنې لپاره کاریږي او د هغو بلیک هاک هلیکوپترو شمیر چې افغانستان ته د روان کال تر پای ورکول کیږي 26 ته رسیږي.
سمو غاګله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د وسلوالو لخوا پرنجونو او میرمنو د جنسي تیریو راپورونه ورکړل شوي دي. داعش ډلې وروسته له دې چې په منځني ختیځ کې ماته وخوړه افغانستان ته مخه کړه او که هم ځینې خلک وایي چې دا او هغه داعش دوه بیلابیلې ډلې دي خو هغه ظلمونه چې دې ډلې په افغانستان کې کړي له هغو تیریو کم نه دي چې هلته شوي دي. قدرمن اوریدونکو په دې اړه یو راپور تاسو ته شیبه وروسته ز پخپل احمد تکل تاسو ته وړاندې کوم.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان په څلوېښت کلنه جګړه کې خورا زیاتې بېرحمۍ شوې دي، خو هغه کارونه چې داعش ډلې په کم وخت کې وکړل ټولې پخوانۍ بېرحمۍ له خلکو هېرې کړې. داعش په افغانستان کې د فعالیت له پیل وروسته ګڼ خلک په بېلابېلو بڼو ووژل او حتی په یوه مورد کې یو شمیر کسان پر چاودیدونکو موادو کېنول او وایلو زول. خو د دې ډلې لخوا د جنسي تجاوزونو او جبري ودونو ته د ښځو د اړېستو کیسې تر ډېره ناویلې پاتې دي. د افغانستان په شمالي ولایت جوزجان کې د داعش ډلې لخوا پر نجونو او ښځو د جنسي تیری او نورو ظلمونو داسې کیسې شته چې ژبه یې د ویلو توان نه لري. خالده د درزاب ولسوالۍ د سردري د کلي اوسیدونکي چې کله یې داعش ډلې نیولی د یکشنبې په ورځ د زمري د میاشتې په اوومه نیټه له خپلې سیمې څخه د ولایت مرکز شبرغان ته په تیښته بریالی شوه. خالدې د هغو ظلمونو کیسې ازادۍ راډیو ته وکړې چې داعشیانو د سیمې پر اوسیدونکو کړي. هغه وایي چې د دې ډلې وسلوال نجونې او مړوخې ښځې بیایي او په جبر سره یې ځان ته په نکاح کوي.
دخترو را کش کده میبره، ایت یک ظلم ها میکنه ای دایشا، زنا را میبره قطشان، خودشان کوچی هستن، هم زنا هم زن هم دارن، دختر هم دارن، خودشان دخترای مجرد هم میبرن، خودشان زن جور میکنن، در خودشان نکاح میکنن، چی میکنن، زور هستن دیگه، و ما چی کده میتنه؟
در ډول کیسې نورې هم شته. د جوزجان په یو لرې پراته کلي کې د دریو ماشومانو یوې مور ظریفې رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې د داعش یو قومندان د دې کور ته ورغی او هغه پیسې ترې وغوښتې چې د ویل میړه دې د هغو د ورکولو ژمنه کړې وه. ظریفه وایي، ما ورته وویل زه هومره پیسې نه لرم خو که مې پیدا کړې در وبه یې لیږم، خو هغه نه منله او ویلې چې داسې ده نو زه باید خپل میړه پرېږدم او د ده له یو جنګیالي سره واده وکړم. ظریفه وایي چې زه ورسره ولاړم نه، نو دوی زما ماشومان په یوه بله خونه کې کېنول، ما ته یې ټوپک ونیو او ویې ویل چې که ورسره ولاړه نه شم نو دوی به ما ووژني او کور به مې راڅخه واخلي او بیا یې چې څه غوښتل راسره ویې کړل. خالده وایي دوی حتی خواړه او د څښاک اوبه هم له خلکو غواړي.
خودشان جنگ میکنن، یک داره میکشه، یک داره قطعه شمشیر میزنه، چی میکنه ما را میگه خونه نبراییم، دما او بتین، دما نون بتین، دما او را پخته کرده بتین، دما ای را دایدستی که بیزار شدیم، ما شو شو بود که ما گرفتیم.
داعش ډله په 2014 کال کې په عراق او سوریه کې له پرله پسې ماتو وروسته په افغانستان کې راڅرګنده شوه. د دې ډلې وسلوالو د راپورونو له مخې لومړی په اورزګان کې او وروسته د ننګرهار ولایت په سرحدي ولسوالیو کې خپل فعالیت پیل کړ. د داعش ډلې وسلوال اوس هم د ننګرهار ولایت د شینوارو په دریو ولسوالیو او همدراز د بټیکوټ او روداتو ولسوالیو په ځینو سیمو کې فعال دي، خو د ننګرهار چارواکي وایي چې دا ډله یې تر ډېره ځپلې ده. له ننګرهار وروسته دې ډلې د هیواد په شمال کې په فعالیت پیل وکړ. داعش په جوزجان ولایت کې چې له ترکمنستان سره پر پوله پروت دی خپل فعالیتونه په دې وروستیو کې پراخ کړي دي، ځکه دوی له دې سیمې څخه چې د مخدرو موادو د قاچاق او د بهرنیو جنګیالیو د تګ راتګ مهمه لاره ده عواید ترلاسه کوي. د داعش وسلوال په دې سیمه کې هم له افغان ځواکونو او هم له وسلوالو طالبانو سره په جګړو کې ښکیل دي.
ازادي خبری مجله اوري.
و بجې او درویش دقیقې دي. د افغانستان ولسی جرګه د سترې محکمې د عالی شورا د یوې غړې په توګه د انیسی رسولي بیا معرفي کول یو لنجمنه مسله بولي. د جرګې مرستیال منشي د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته ویل چې ستره محکمه مهم ځای دی او د قصاص او ځینو نورو مهمو حدودو په برخه کې یو میرمن پریکړې او کار نشي کولای. خو د افغانستان د عالمانو شورا وایي چې ښځې په بیلابیلو مدني او غیر جزایی بستونو کې کار کولای شي او ستره محکمه هم مدني دیوان دی او په دې پوست د ښځو ټاکل کومه ستونزه نه لري. اکرام الله اکرام له کابل راپور راکوي.
ولسی جرګې ته د افغانستان د سترې محکمې د علي شورا د یوې غړي په توګه د انیسی رسولي د دوباره معرفي کولو په اړه ولسی جرګې غبرګون ښودلی او ټینګار یې کړی چې حکومت دې د هغې پر ځای یو بل کس ور معرفي کړي. د دغه جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي رسولي یو ځل د ولسی جرګې د اکثریت رایو پر بنسټ رد شوي او دوباره معرفي کول به یې ستونزې پیدا کړي.
دا مشخص ده په کوم ځایو کې چې د حدود او احساس خبر راځي ښځه نشي کولی چلته قضاعت وظیفه ترسره کړي. خو مګر دا چې اوس د رسولي خور دوباره د کوستمت شوی او تاسو بهتره پوهېږئ چې درې کاله مخکې دا د پارلمان د خوانه راد چې په همدغه پوست کې یا بیا دوباره مرسي کېږي دا یو نوی چالش یو مشکل مرسته کېږي هم پارلمان هم زمونږ خور رسولي صاحب.
ښاغلي عرفان وویل که دا وار ولسی جرګې نوموړې ته د تایید رایې ورکړي نو ولسی جرګه تر سوال لاندې راځي او که د باور رایه ترلاسه نه کړي نو د اغلي رسولي حیثیت ته به زیان ورسیږي. انیسه رسولي په 1994 لمریز کال کې د سترې محکمې د علي شورا د غړي په توګه ولسی جرګې ته معرفي شوې وه چې د دغه جرګې د غړو لخوا رد شوه. د راپورونو په اساس انیسه رسولي په افغانستان کې د اجتماعي قضات زنان ټولنې بنسټ ایښودونکي او رئیس ده چې د حقوقو د قضا او څارنوالۍ په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي. د افغانستان د اساسي قانون په اساس د سترې محکمې عالي شورا 9 غړي لري چې د ولسمشر له لوري معرفي کیږي او د ولسي جرګې باور باید ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د علماو شورا وایي د سترې محکمې عالي شورا د مدني دیوان بست دی او پکې د ښځو ګډون کومه ستونزه نه لري. د دې شورا یو غړي قاسم حلیمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دوی په حنفي مذهب کې په غیر جزایی او مدني برخو کې خزي د قاضي په توګه دنده اجرا کولای شي او په دې برخه کې هیڅ ډول اختلاف نشته. د سترې محکمې کوم بس چې اوس مهال خالی دی دا هم مدني بس دی. ښاغلی حلیمی وایي افغان ولسمشر په دې برخه کې له خپلې پرېکړې وړاندې د عالمانو له شورا سره مشوره کړي او دوی په دې اړه له بحثونو او پراخه مطالعې وروسته دې نتیجې ته رسیدلي چې د ښځو ګډون په مدني برخو کې هیڅ ډول ستونزه نه لري. له بله خوا د حقوقي چارو کارپور کبیر رنجبر هم د سترې محکمې پالي شورا کې د ښځو ګډون مهم بولي او وایي چې د قانون له مخې په قضایي برخه کې په ځانګړي ډول د سترې محکمې پالي شورا کې د ښځو ګډون هیڅ ډول ستونزه نه لري.
قدر من اوریدونکو د دې خبرونې د پای شیبو ته نږدې کیږو خو مخکې له دې چې تاسو ته د ژوند رنګونه د پزړه پورې خبرو اترو برخه وړاندې کړو پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د ننګرهار قومي مشر او د ولسی جرګې نومان حاجی حیات خان پرون دوشنبه